پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستندوی دی. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ یوه غونډه جوړه سي. ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي، او ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې غونډې ته خوشبینه دی. روسي رسنیو تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي. تر دې مخکې روسیه غوښتل چې دا غونډه د سپتمبر په 4مه جوړه سي، خو هغه وخت د افغانستان او امریکا استازو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پر تلیفوني خبرې وکړې، او د دې غونډې د ځنډولو موافقه یې ورسره وکړه. په همدې اړه نور تفصیل په دې خبرونه کې خپریږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت معین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې سره وکړې. د اقتصاد وزارت ویاند سوراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ وادهان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې ورباندې خبرې کړې وې.
در این دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای
بند دیوائی پا دی کتنه که پا چابهار بندر که ده کار او پانگوونو ده هندی وگرو لپخواه لخواه ده کچنه او منزنه پانگوونو او همدار از پا دی اره چه چه تا ارتیا ده باید چه وسی او چنگ و کوالای سو چه پانگوونی حل تجذب کرو بحث وسو. ده هند صدر ازم نجده یوانی ممیاشت مخی هند تا ده افغان ولسمشر ده سفر پر محل ویلی و چه هند ده شاتوت بند ده رغوانی او ده کلیو لپاره د لمریز برېښنا او د څښاک د اوبو په ګډون د یو سل شپېته بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نارندر مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه وکړه چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې سي، او هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم په جدې میاشت کې پرانستل شو. ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي، او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې 103 مرکز لرو چې دا 114 محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیې قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د دوه اونیو د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن من حسین خیل هم وجلسو. د ولسی جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره سول. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد د شګړې په خاطر هلې ځلې کوي. روانه اونۍ د سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د بودیجې د کسر د بحران لپاره 6 میلیارد ډالر فنډ ترلاسه کړ. ده د چهارشنبه په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور کچه راټیټول دی. د پاکستان مخ پر ځوړ مالي وضعیت اندېښنې راپورته کړې چې له چین سره د یوه سرک یوه کمربند پراخې پروژې سکڼلو ته اړتیا ده. کارپوهان وایي عمران خان به د خپل سفر پر مهال له چین مالی مرستې وغواړي. چین پاکستان ته مخکې پور ورکړی او ژمنه یې کړې چې په پاکستان کې به د یو سړک او قمربند پروژې تر چتر لاندې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت تاسیسات جوړ کړي. عمران خان په اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان له متحدو هیوادونو پورونه غوښتي. د چین او سعودي عربستان د پاکستان ملګري هیوادونه بللي دي. پاکستان له 1980 راهیسې په تکراري توګه د پیسو وجهي صندوق ته د پور لپاره مراجعه کړې ده. تیر ځل په 2014 کال کې پاکستان د بودیجې د کسر د توازن لپاره 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی و. او د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوه منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلې دي. دوی وایي ډېر وژل شوي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم و. ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغورنې د لویو عملیاتو په ترڅ کې چې هلیکوپترې او لامبو وهونکي پکښې شامل دي 40 کسان د سیلاب له اوبو ژغورل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دوی هم د اردن د حکومت په غوښتنه د ژغورنې یوه ډله استولې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته هیله منه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه.
تمه ده چې د طالبانو استازي هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د سوداګرۍ په برخه کې مو د هند او افغانستان ترمنځ د یوې غونډې له پریکړو خبرو. د پکتیا د بزګرانو دا اندېښنه مو چې اوبه کمې شوې دي د دې ولایت د کرهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې.
هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې به انشاءالله موږ خپله هڅه کوو تر څو وکولی شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
د زما رایه زما حق ځانګړي پروګرام کې په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اورېدلی شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي
دغه اتوشتونه نه وشتون د انتخاباتو چې کوم درسونه واخیستل او شریک باندې و کار کو چې تاسو دغه باندې ترخی تجربه چې دلته تکرار شاته نشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسره وډنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ دې تمه لرو چې یو ښه نتیجه ورسره ولاړه شي.
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وسنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سند ویلي خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره خګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید باوري
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صفي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري او پانګونې د کاري ګروپ دریمه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان او هند سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې اړیکې نورې هم پراخې شي او د دواړو لورو پانګوالو ته په دواړو هیوادونو کې د پانګونې نورې زمینې برابرې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل.
زری
از جلسات هدفش بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بین دیوبل دغه ناست عمده هدف د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ لا خواله دی چې وکړې شو په دې برخه کې د دوړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دوړو لورو ترمنز یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وه سوال شي چې افغانان په هندستان او هندیان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
هندستان است
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچې څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل
I think both sides appreciated the tremendous increase.
دوبل دواړه خوابه په دواړه خیز سوداګرۍ کې زیاتواله سته. تیر کال زمونږ سوداګرۍ 1 میلیارډ ډالر و او دا هغه هدف دی چې مونږ ته انکړه او ترلاسه مو. دا د تیر کال په نسبت 3% زیاتواله خي. دا زیاتواله دواړه خو احساس کړو ورته خوشاله دي.
Felt happy about
افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنز د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو باغلرونکو ډېرې حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
هند یو له هغو هیوادو دی چې د افغانستان میوه واردوي. پکتیاوال هیلمندي چې هند ته د میوو صادرات زیات شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته 200 میټریک ټنه تخمی غنم او 300 میټریک ټنه کیمیاوي سری ویشل پیل شوې دي. بل خو د پکتیا ځمکوال او بنلرون کې د اوبو کموالی د حاصلاتو لپاره د معیاري ساتنځایونو د نه موجودیت او د حاصلاتو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتي اسانتیاو لنشتون څخه شکایت کړي. دوی په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. نور وضاحت له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په راپور کې.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې 4000 تنو دهقانانو ته د اصلاح شوي تخمي غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس ښاغلی محمد الدین محمد ازادي راډیو ته ویل چې ځمکوالو ته د 200 میټریک ټنه تخمي غنمو د ویشلو ترڅنګ 400 میټریک ټنه کیمیاوي سره هم ویشي چې دا به د ځمکوالو د غنمو پر حاصلاتو مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه چې سکال په پکتیا ولایت کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 400 میټریک ټنه د کیمیاوي سره یا یوریا توزیع کوو. البته په 14 ولسوالیو کې د مرکز په شمول
دا چې هر ځمکوال ته څومره اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره ورکول کیږي او په بدل کې ځمکوال څومره پیسې ورکوي په اړه یې ښاغلی محمد وویل.
اغه سبسایډي چې د وزارت له خوا نکتین شوې ده د هغه مطابق اوس فعلاً د دقان نه 960 افغانۍ په مقابل کې دغه 50 کیلو د غنمو اصلاح شوې تخم او 100 کیلو کیمیاوي سره دقان ته ورکوه.
بلخو د پکتیا بڼوال او دهقانان خپل حاصلاتو ته د ساتنځایونو نشتون او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په برخه کې لګنو ستونزو څخه سر ټکوي. دوی وایي له یوې خوا یې اسه کال د اوبو د کمښت له امله حاصلات کم دي او له بل اړخه اړین ساتنځایونه نه لري او میوې یې په باغونو کې خوسا کیږي. د ګردیز د بلادې د سیمې اوسیدونکي حاجي سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشکله دغه ده چې موږ میوې ټول خراب شوي ژوبل شوي هغه نه لرو ساتخانې نه لرو او مارکیټ نه نرته پیدا کیږي.
ښاغلی سلام جان زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې به ورسره د زراعت ریاست او د وزارت چارواکو د میوې لرونکو ونو د درملو بهرنیو ممالکو ته د میوې د صادرولو او نورو برخو کې ډیره مرسته کوله خو اوس یې لا پامه غورځولې دي. د پکتیا ځمکوال هم بڼوالو ته ورته ستونزې لري. دوی وایي لا یوې خوا وچکالۍ ځپلي او له بلې خوا د ځمکتلو حاصلاتو لکه کچالو او پیاز د ساتلو لپاره معیاري ساتنځایونه نه لري. دوی مجبوریږي چې حاصلات په نیمه او آن په تاوان وپلوري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ دوه تنو دهقانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې یادې کړې وویل.
دا نن سبا کې د وچکالۍ لاسه دي د اوبوز د مکاریزونه دي درې ټول وچ دي. اوس خپل په برمه دا درې جربه پاټه مې وبکړل د یار اویل جټر ډیزل ما خپل برمه مصرف کړم
نو غواړم چې مقصد شي چې خپل مخترګي چې هغه کم اوبو سره هغه وکړي مخامت وکړي او سره ته ورسیږي. نور خو دې چې هغه نشته خو دغه د موږ د مشکل عمده مشکل ټول پکتیا دغه مرکز اوبو نشته.
د پکتیا ولایت د کرنې رئیس ښاغلی محمد الدین محمد د نوموړو بڼوالو او ځمکوالو د ستونزو د هواري په اړوند د کرنې ریاست د تدابیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا یو غټ ستونزه ده. یوازې د نچ پکتیا ولایت کې بلکې د افغانستان په سطحه یو غټ ستونزه ده. د دې لپاره ریاست زراعت هغه څه چې امکانات په واس کې لري هغه چې د موږ حوزونه دي د بیاري او همدارنګ کانالونه په خوا دی چې د اوبو ضایعات راکمیږي او همدارنګ به موږ ان شاء الله هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې به ان شاء الله موږ خپل هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
ښاغلی محمد زیاته کړه دوی په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لرونکو د 200 خونو د جوړولو اداري چارې بشپړې کړې او په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. د دا هم وویل چې د تازه میوو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له اړوند ادارو سره پر ګډ پلان کار کړی دی او تمه کیږي چې له پکتیا څخه به نور هیوادونو ته د تیر په څیر صادرات ولرو.
د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو مریض برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړ ته ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
لوړوز د کلو وزارت د خصوصي پونتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیته لوړو زده کړو زمینه برابره کړي
ترڅو چې د باکیفیته لوړو زده کړو خاوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای ګاونډیان ته به څنګه شکست ورکړي په یوازینی ډګر کې چې شکست ورکولی شو هغه دا دی چې موږ او تاسو خپل هیواد باید په خپل مټو باندې آباد
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګ د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخې دی خو سی ایله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوي. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
عمران د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی مونږ ته ډېره دغه د برېښنا اړتیا زښته ډېره ضروري وه، ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډېر پس پاتې دی. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډېرې نا امید دي.
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلم د اقتصاد پنځه دویم کال محصل یم. انټرنیټ زمونږ لپاره ډېر مهم دی. نړۍ چې دا په یوه کلي باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې په واسطه به مونږ وکولی شو چې هغه نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته مونږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخو. لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خلیج کې ضبط کړې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالاتو تر دې مخکې هم پر ایران د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور لګولی و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې وسلو تفتیش او معاینه به څوک کوي او د دې څېړنو اصلي هدف څه دی؟
مننه. امریکایي چارواکي وایي چې پرون پنجشنبې ورځ وه د ملګرو ملتونو مفتشانو ته یې بلنه ورکړه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف دا دی چې معلومه کړي آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. البته ملګرو ملتونو په وار وار پر ایران تور لګولی چې یمن ته له غیر قانوني لارو د وسلو په استولو سره د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک سرغړونه کوي چې د یمن حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو بندیز لګوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمی کوي، حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي. په دې لړ کې وروستی مورد د اګست د میاشتې په تقریبا وروستۍ اونۍ کې د وسلو د یوې زیرمې موندل و.
ولې پر ایران د دې وسلو د استولو شک کیږي؟
په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترنی پرون خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترنی په دې اړه چې آیا دا وسلې به ایران یمن ته استولی وي که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو معذف څیړونکي د ایران، یمن او د سومالیا د وسلو متخصصان دي. البته د وسلو د لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو د اګست په وروستیو کې په خلیج کې د ګزمې پر مهال موندله. دوی وایي چې دا وسلې د یمن د سواحلو په 1 کیلومتره کې له یوې کښتۍ څخه یوې بلې کوچنۍ کښتۍ ته د ښکته کولو برکولو پر مهال ولیدلې. دوی وایي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ وموندله او د دې کښتۍ له عملې سره تر خبرو وروسته دوی ته معلومه شوه چې هغو د وسلو قاچاق کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو شوي وي او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوي وي. البته دا تور یوازې پر ایران نه دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د ایران په پرتله ډیر احتمال دا دی چې دا وسلې به له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو د افسر زیاته کړه چې وروستۍ نتیجه به د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته معلومه شي.
مننه تکل صاحب.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مک نه دی رسېدلی، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. مالو لړکو ته وخت دا هیره د شپکو پولیس علي کې او مکتب هم نو زما د بنګور چارو د دېګل ته باید مکتبونه جوړ شي. خاله خو ټول د تعلیم اتو اول دا غوښته ده چې د شپکو پولیس علي کې و وو نو وچ پیل دا بندونه دا دولت په دې نه سره مې تر څو ته وو ما ګول نه سلام په احترام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. البته یوه یادونه وکم، د شنبې پورس د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط ازادي راډیو ځانګړی خبرونه لري. اوس پر شوې وی بلې موضوع ته، په انټرنیټ کې دریو خورا مهمو سایټونو په میلیونونو شیان ډیلیټ کړي دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالب لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټیکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تیرو رستی لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالند وویل د کمپنۍ د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې هم 15 لکه پوسټونه لرې کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړې چې د کال تر پایه به 2 لکه تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلې خوا د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کاروونکي استل شوي دي. د ټویټر په وینا دغو کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤول الزیویر کلیر لایلی ویلی دي چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.
وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو 12:30 د لنډ خبرونو له ملالۍ بشیر څخه.
تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکي اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت موین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسی. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکي اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي. د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوې منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په دې هیواد کې به د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې د الوتکو ضد S-400 روسي توغندیو د نصبولو چارې پیل سي. او د چین د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت په یو وړکتون کې د چړې په وسیله برید کې 14 ماشومان ټپیان سوي دي. زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی دي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کندهار ولایت انتخاباتو ته ځانګړی کړی. د میزان پاتويشتمه ل غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول. د جنو مرکزونو په ځان خلاصېدل د بایومیټریک سیستم او د نوملړ د ستونزو لامل دغه انتخابات په یو شمیر ولایتونو کې دویم ورځ ته وغځېدل چې بیا هم پکې د تیر ورځ ستونزې تکرار شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په تیرو انتخاباتو کې ستونزې منی او ټینګار کوي چې دغه ستونزې به د شنبه په ورځ د کندهار ولایت په انتخاباتو کې تکرار نه سي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار ولایت انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه راپور له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
درسونه واخیستل کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې د غزیبا د زین سیوري دا مقدماتي امدګانې وی ولی جمعې ورځ به موږ د غایت نور بزنزي او التبا په شریکه باندې به کار کو چې تاسو دغه بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شي حالت نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتويشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یو حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رای اچونې د یو شمیر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل د بایومیټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اڅار یو شمیر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمزوري مدیریت تورن کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسه پای ته رسېدل ښودلې او څېړلې پیل شوې چې دا بهیر به تر راتلونکو دوه اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه که د امنیت ملي دی که د کورنیو چارو وزارت دی او که خاصه ټکي دي دواړو ورګونو او که د ملي دفاع وزارت دی هغه به ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس ارزونه په دې روانه ده که چېرته هغه تکافو نه کوي تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسؤول کېږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه د وخت او زمان سره خلسا او دفع کړي.
کندهار په ولسي جرګه کې 11 څوکۍ لري چې اته د نارینه او درې د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د دغه 11 څوکیو لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې د کندهار خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه لا دوی به واورو.
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه هیله ده چې دغه ستونزې چې په نورو ولایتونو کې وي د انتخابات په کمیسیونونو کې یا د بایومیټریک وي یا هم امنیتي ستونزې وي د هر لحاظه کوي. نو یو ولایت یې زه وایم حکومت هم ژمنه کړې ده چې موږ د امنیتي لحاظ ورته اماده یو چې امنیت یې ونیول شي که نه. او انتخابات کمیسیون خپل اعلان کړی دی چې هغه بایومیټریک ستونزه چې په نورو ولایتونو کې انشاءالله په کندهار ولایت کې به دا ستونزه بیخي نه وي پرمخ. نو زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رایه وکاروي او په ښه ډاډه زړه ورسي. سم ورستی پیش رامنځته شویل ته بیا هم کندهاریان اوس هم ډاډه دي او دې ته ژمن هم دي چې خپل رایه ورکړي او خپل سرنوشت وټاکي.
ما نوم عبدالرحمن زه د کندهار اوسېدونکی یم. ور روان انتخابات لکه څنګه چې په تېر هفته کې کېدل هغه ته موږ امادګي نیولې وه. هغه دا وه چې د ځینو دغه له امله پسخه سوله. نو اوس په دغه انتخابات موږ تقریبا ټول تیاری نیولې دی اوس آماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي. لکه څنګه ستونزې چې د بایومیټریک سیستم وي په هغه نورو ولایتو کې تکرار شوه. لکه څه هم د انتخاباتو کمیسیون داسې ویلې چې موږ د کندهار ته د هغه نورو ستونزو څخه تجربې واخیستلې دې ته مو پوره امادګي نیولې ده. او دی وویل چې موږ د کابل څخه یو داسې ټیم راستول دی چې هغه ازمویل سوی دی یعنې تجربه سوی دی او موږ کندهار ته هغه راستوو. نو کیدای سي په کندهار کې د بایومیټریک سیسټم کومې ستونزې چې په دا نورو ولایتو کې ترسره شوه کیدای سي په کندهار کې هغه ترسره نه سي. ولې چې دی داسې ټیم راستي چې هغه تجربه سوی دی ازمویل سوی دی او موږ دا ژمن یو چې سم او شفاف انتخابات ترسره شي. او دې ته مو تقریبا پوره تیاری نیولې دی. نو انشاءالله د شنبې په ورځ کیدای سي انتخابات وسي.
ما نوم نسیبالله حکیم دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. کومې ستونزې چې په نورو ولایتونو کې د تخنیکي ستونزو کې ماشینه په وخت نه رسېدل ډېرې ستونزې وې. نو د حکومت غوښتنه کوو چې موږ کندهار تخنیکي ستونزې له امله تخنیکي ستونزو څخه ایسته کړي او ماشینونه پر وخت راورسېږي ترڅو انتخابات شفاف وسي. چې کوم ولایتونه چې پکې انتخابات مشکې ترسره شول په تېره اونۍ کې موږ د هغو په څېر انتخابات اماده یو چې خپله رایه او مناسب شکه حتی ته ورکړو ترڅو موږ حقوق ترلاسه کړو.
مانو احمد الله دی بله و انتخابات وروسته آماده یو. خو موږ هم غواړو چې دغه په کندهار کې هم د نورو ولایتونو پرکم انتخابات په ښه ډول ترسره شي او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف شي او هغه ضروري مواد د انتخاباتو لپاره چې دغه باید په موقع سره ورسیږي و پیدې مرکز ته چې خلک کوم مشکل او یا دغه سره مخامخ نه شي لکه چې په ځینو ولایتونو کې رامنځته شو. نو زموږ هیله دا ده چې دلته هم په کندهار کې هم انتخابات په شفاف او صحیح ډول ترسره شي او خلک خپل رایه استعمال کړي.
اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمنشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره د انتخاباتو په اړه ځانګړې مرکه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لمنشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی مننه کوم چې وخت مو راکړ. که په ټولو کې اوریدونکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي څه ډول تر سره سول؟
خلق سره د افغانستان په روان حالات او خاصا د انتخابات په اړه څه معلومات دي چې تازه اوسه شي. په کول کې دا پروسه د انتخاباتو زموږ له نظره په دغسې یو شرایطو کې چې د افغانستان وضعیت په یو نازک حالت کې دی. نو راتل دی دغه دومره ډېر زیات تعداد خلکو په مرکزو ته دا یو لوی موافقت د افغانستان لپاره. هغه تهدیدات او چالشونه چې موجود و بیا هم خلکو جرات وکړ راغل او همت یې وکړو دا هم د استقبال قرار وکړ موږ باید استقبال کړو. همدارنګه چې امنیتي ارګانونو زمونږ سره د ټولو تهدیداتو بلان شوی رو دی انتخابات دی اخلاق خاطر پانی چی در مختل کی ولی بیا همه امنیتی نو توان دل او دغا امنیتی در او رسکتان تامین کو کچی یعنی ولی ستونزی باز دی که پیدا شوی ولی پکل کی هم امنیت خوب هم دیش در دی خلق خوب او هم دی در پروسه پا خوالو وقت که اوش با بل خواله دی داو چی در افغانانو لخواد در شوی و پلان شوی و برنامه دی
شوی
اول شان بیعت در افغانان لخواد کرد. بل خواله دی پروسی داو چی در انتخابات تا پکتو سر دی مصرف نیر کمو دی انتخابات ولی دی غرب خوالو سر چی دیگه متفاوت کلی در انتخابات دی که استونزی هم متاسفانه چی بپکیوی استونزی داو چی اول زلد پارا در افغانستان پا تاریخ که ویمتریک استفاده شد. اولین ځل د افغانستان په انتخاباتو په تاریخ کې د نوملیست څخه استفاده وشو چې دا دواړه شیان نه وي. هم د افغانستان خلکو سره عادت نه و بلد نه و او همدارنګه ستونزمن کار و مغلق و. نو همدغې لږ ځله ستونزې راولاړې کړې او بعضې نورې اداري او تخنیکي ستونزې وي چې متاسفانه د انتخاباتو پورس په بعضو مناطقو کې خصوصا په کابل کې دا وشوې چې سبب شو چې لږ دا پروسه خرابه کړي.
مسمي صاحب ټاکل شوی و چې دا د سهار په 2 بجو باندې په کابل او په ټولو ولایتونو کې پیل شي. لږ په تاخیر یا په ځنډ باندې دا پیل شو، ستونزه دلته چیرته وه؟
دوه فکر کوم د دوه ستر عامل وو چې دغه ولې په وخت شروع شو. یو دا چې موږ د دې مرکزو لپاره محلو لپاره د قانون مطابق د مکاتب معلمینو څخه استفاده کړې وه چې دا انتخابات په دغه ورځ کې دی وکړي. یو تعداد معلم صاحبان چې قرار و باید په خپل وظیفو ته راغلی وی، دندو ته راغلی وی، په همدغه ورځ کې متاسفانه چې خپل تلیفون یې بند کړ او وظیفې ته حاضر نه شول، یو ستونزه دوی راولاړه کړه.
یعنی د پلان له مخې و، د کوم پلان له مخې دا کار شوی و؟
اوس دغه تحقیق بررسي به کېږي چې واقعا دا کوم توطیه وه او یا دا چې هغه تهدید و هغه ویره چې د خلکو سره وه دوی رانغل هغه ته. دا څه دی چې زه هم پرې نه پوهېږم، ولې دا اوږد تحقیق ته ضرورت لري. دوم ستونزه چې هغه سوی مدیریت چې زمونږ د بعضو کارمندانو لخوا وشو چې دوی باید مواد په آن ټایم رسولی وی او هلته دغه وخت باید مراد شوی وی، 2 بجې دا انتخابات شروع شوی وی، دی یو کې یو ستونزې وي چې هغه هم تحقیق لاندې دي او بررسي به کېږي.
د بایومیټریک سیستم خبره ته دمنه وکړه. زیاترو مرکزو ته چې موږ لاړو وم لیدل په بعضو مرکزو کې بایومیټریک سیستم کار نه کوي. آیا بایومیټریک د سکاو کې مشکل وو که دا کارمندان یا کارکوونکي باندې نه پوهېدل؟
په هر حالت کې دا چون دغه اخري مراحل د انتخاباتو کې دغه پروسه د بایومیټریک پکې اضافه شوه، روزنه ورکړل شوې وه، یا ویل دا چې هغه روزنه چې چا ته ورکړل شوې وه هغې وظیفو ته حاضر نه شول. نو کله چې د ظرفي مامورینو استفاده وشو هغې ډېر په سیستم باندې بلد نه و او بیا هم دا سیستم ډېر سخت نه و، ولې ازدحام د خلکو دومره ډېر زیات و چې فشار په مامورینو باندې دومره ډېر زیات راغی چې هغې ته اصلا دا موقع برابر نه شوه چې د دې سیستم په دقیق ډول استفاده وکړي. ولی په بعضې مواردو کې قصدي او عمدي هم بعضې مسایل گزارشونه شوي دي چې زورمندانو یا دغه کاندیدانو یا د دېو ناظرینو لخوا بعضې ستونزې د سیستم ته ولاړ شوي، په اصل کې خپله سیستم کې څه مشکل نه و.
یو بله ستونزه چې زیات بې نظمي وه، ګډوډي وه، یعنې ناظر په کوم ځای کې چې ورته ټاکل شوی وه هلته نه و، آنلاین جوړ نه و، داسې ګډوډي رامنځته شوه. دلته مدیریتي ستونزه چېرته وه؟ یعنې د موقت کارمندانو ترمنځ وه او که چېرته د انتخاباتو کمیسیون؟
یو دا چې دا ځل دغه انتخاباتو کې د څه کم 15 لک کسانو ناظرینو کارتونه حاصل کړي چې دا پخپله یو ډېر لوی تعداد و او دا بدبختانه اکثر یې په کابل کې دا کار وشو. د دې څنګ کې چې د دې هغه واسه ورته وایي د مامورینو تغییر او تبدیل په سهار په وخت کې چې هغه اصلي مامورین چې روزل شوي وو هغې رانغل او تر څو چې د ظرف ځای په ځای کېدل د خلکو ازدحام ډېر شو، ګڼه ګوڼه ډېر شوه، هر چا به تلاش کوو چې زر لاړ شي رایه ورکړي او بېرته ووځي، امنیتي تهدید هم و. نو دغه سبب شو چې بې نظمي
د نوملړ یا فهرست یو بله ستونزه وه. په ځینو مرکزونو کې چې چا نوملیکنه کړې وه، کله چې انتخاباتو په ورځ له په مرکز کې نه په محلو کې د نوملړ نه و، ستونزه دلته چېرته وه؟ یعنی نملال ستونزه وکه
اصلا دغه مطابق دغه محلویش دغه فیرست یا دغه نملیز ترتیب نشه کتا ترتیب شوه مطابق د محلویش نو دا ستونزه باندې پیدا کیدله کله چې موږ دا نملیز جوړاو دیدی په جریان د کار کې و چې زمونږ د دوه هفتو نه خاص زیات مرکزی دفتر وتل شو دا کار نو ول ماتل شو بیا ورسته شپه وو ولایت د یو هفته لپاره په شمال کې بند شو چې دا غو مستقیم تاثیر درلودو په دې طرف باندې دا لیست د قانون مطابق یا د محلویش مطابق دا باید مخینه مخکې جوړ شوی وی دا مرکز او تاسو شوی وی هلته د یو څو ورځو لپاره نصب شوی وی دا بند شوی وی چې تر څو د افغانستان خلک هر څوک چې هماغه مرکزو کې ثبت نام کړی خپل نومونه پیدا کړي
ولې ونه سول
ما تاسو ویل چې دوه هفتونه ډېرې موږ مرکزي دفتر وتړل شو شپږ ورځې په شمال کې هغه ستونزه چې پیدا شوه هغې دپاره دفترونه نو موږ ایله دغه ثبتنام یا دغه نوملیست موږ هغه اخري ورځو کې سیستم ته داخل کړو نو چې دا د دې لیګل استول د لرې ولایتو ته او د مواد نورو اساسو موادو سره چون دا حساس مواد کې حسابېږي متاسفانه چې دغه کار ونه شو که دا کار شوی وی دغه ستونزه به نه پیدا کېدله چې چا نوم نو یو تعداد مثال موږ حذف کړي وو د شپږ لکه نفرو شاوخوا کې حذف شل یا تکرار یا جعل یا اتلسونه عمر یې کته وو دا خلک هم پیدل چې زموږ نومونه شته هغوی هم راغلي وو هلته نو کله به چې نوم په لټول کېدو یا مامورین هم نابلتیا وه تر یو حده پورې نو دا غونډه هغه ستونزې سره ټول شوی چې یو رادیو خو زه تاییدوم چې مشکلات وکړي
په لومړۍ ورځ د انتخابات تاسو ستونزې مني خو په دومه ورځ په بعضو مرکزونو کې بیا انتخابات ترسره شول دا ستونزې بیا تکرار شوې دلته مدیریت
د کمیسیون په سطح خو دغه مشکل نه و اجرایي بخش کې دغه وظایف د یو چک لیست په شکل راته ورته ورکړل شوي وو چې تاسو دغه موارد چک یا د نننۍ ستونزې دوباره باید سبا تکرار نه شي تعهد هم دا و چې هم به مامورین خپل په وخت اوسیږي هم به وسایل اوسیږي هم به غونډ وسایل چې ضرورت دي په مرحلو ته او مرکزو ته دا به ماته موجود اوسیږي او سبا به وشکل کېږي ولې متاسفانه چې بیا هم غفلت وشو
په ځینو مرکزونو کې له بایومیټریک سیستم نه علاوه رایه کارېدلې دي دغه برخلیک په اړه که راته ووایه چې د رایه برخلیک به څه وي
موږ په اصل کې یو پرېکړه کړې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د بایومیټریک موږ حتمي کړی ده چې دا به حتمي استفاده کړي ولی که بایومیټریک په هر عامل باندې یا اون رسیږي یا خراب شي یا بل شي نو موږ فیصله دا و چې هغه نږدې محل چې هر ځای کې مرکزي د هغې بایومیټریک نه استفاده وکړي که هغه هم ونه شو نو ریزرفي موږ په هر ولایت کې هر مرکز کې موږ ریزرفي بایومیټریک درلودل نو هغې نه باید استفاده وشي که هغه ونه شي نو بیا هم به اصل فهرست ته مراجعه وشي او فهرست کې خوشرط یې وښو چې همغه سټیکر والا چې کور یې د همغه مرکز دی چون په سټیکرو کې کودونه د مرکزونه قید دي هر څوک چې سټیکر لري او کور یې همغه مرکز کې نو هماغه کسان چې درې شي هلته او دې یغو کې څه ورته وایي هلته رای شي نو دې چې دغه که دا د نورو محلونه هم دا شی پیدا نه شو د هغه مرکز نو بیا هلته موږ داسې ویلو چې فهرست نه د استفاده وشي او څوک چې کوټ لري د سټیکر هغه په هغه مرکز کې ولې شرط یې میخې و چې هلته ناظرین اوسیږي د کاندیدان نماینده به اوسیږي د سیاسي احزابو نماینده به اوسیږي او د رئیس د محل دی به غونډه امضا کوي چې دلته دغسې وشو او دغه مطابق د دې لیست دغه خلکو دلته رایه ورکړه نو هغه موږ اعتبار ورته ورکوو خو ولې دا به محدود اوسیږي نه د په لویه پیمانه باندې ولې اوس هم هماغه مسایل ته په کتو سره موږ ته اصل بایومیټریک دی ولې دغه مراحل به نور تیکوي یا به مجدد تفتیش ته ورکوو یا به مجدد شمارش به کوو چه کیږي به دغه نور دا چې بدون د بایومیټریک شي دا به یو دقیق چې سینل کیږي
د افغانستان په پخوانی انتخاباتو د زورواکو زور ډېر زیات و تاسو د انتخابات په خپل مدیریت ترسره کړل که اوس راته ووایه چې په دې انتخابات د زورواکو نفوس څومره و
متاسفانه چې که دې انتخاباتو کې تر هغې ډېر نو خو کم هم نه و موږ ته ډېر
په مرکز کې
په ډېر موارد په ولایتو نه د مرکز په شمول باندې د ډېرو ولایتو څخه تاسو باید هم د اجتماعي صفحاتو څخه لیدلي اوسیږي چې بعضو زموږ مرکزونه وتړل زموږ مامورین وډبول بایومیټریک کیول باندې اوبه اچول شوي په بایومیټریک په دیوال وهل شوی بایومیټریک زموږ د مامور په سر وهل شوی مامورین تعدید شوي دي عسکران راغلي موږ مامورین یې ویستي دي په خپله ناست دي مصالح کسان خودم دا غو موارد چې مادي لپاره ویل چې کتیر انتخاباته نه ډیر نو کم نو نو تیر انتخاباته په کتو سره هغه وخت د ټولنیز صفحات او رسانې لکه څنګه چې نن ډیر فعال دي په هغه سلو پنځه کاله مخکې د سینو نو دې لپاره دا ور انعکاس ډیر زیات شو نو خلک فکر کوي چې دا د تیر انتخاباته نه اوس دا شی رسورت دی
څومره شکایتونه او انتخاباتي درغله ثبت شوی دي څومره جدي دي
دا انتخاباتي شکایتونه خو موږ ته نه راځي دا د شکایتو کمیسیون
تاسو خپل کمیسیون کارمندانو تاسو ته
څومره موږ څه موارد ټول شوی دي چې مستند راول شوی دي او موږ عملیات صحوی او بخش اوربانه کار کوي پوزیشنونه به کمیسیون ته راولي چې تر څو کمیسیون پیش تسلیم ونیسي
تاسو ته محلوش رسم د اقرب په 19 لمړنۍ پایلې او د قوس په 19مه ورسته پایلې لانی کی کمیسیون ژمن نه چې محلوش رسم د پایلې لان کی
زه خلمن دیم چې موږ مطابق د محلوش د افغانستان خلکو ته غو ابتدایي نتایج اعلان کو ولې یو نقطه شته چې د سیستم د ازلک پیچلای دی مغلق دی او شاید مناسب کې نه لکه تاخير سره شاید اعلان کو ولې په کل کې تلاشم دا کیږي صورت نسی چې افغانستان خلک دین ډیر منتظر نه کو موږ به شپې ورځې تر څو کار وکړو زحمت باسو چې تر څو د نتایج په خپل وخت کې اعلان کو
ډاکټر سوي د شنبه په ورځ راتلونکي شنبه په ورځ په کندهار کې انتخابات تر سره شي کله د تدابیرو د چمتووالو په اړه باندې راتوي څومره چمتووالی نیول سوی دی آیا د کابل یا د ټول افغانستان د نهشتم د میزان ستونزې خو بلته نه تکراري
من دغه نه چې دغه تیوشتم او نهشتم د انتخابات نه چې کوم درسونه واخیستل کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې تقریبا 2-3 ورځې کې ستړي دي د رئیس د کمیسیون او معاون د کمیسیون د انتخاباتو دی به هم د جمعې په ورځ قندهار ته دغه د غزه به د زین اصلي او رئیس د ولایتي ته هم د هدایت ورکړل شوی دی چې تاسو دا ستونزې چې په افغانستان کې او په بعضو مناطقو خاصو کې پیدا شوې هغې ته په کتو سره باید د آموزش یعنې هغه روزنه چې لازم ده د کارمندانو لپاره هغه باید اوسېږي د بایومتریک باید چک شي فهرست باید وکتل شي حتی دا هم فیصله وکړه چې فهرست یو ورځ دوه ورځ مخکې د هغه نه نصب کړي که هر مشکل پکې پیدا کېږي هغه د تر څو شریک شي او ولایتي دفتر ته مسؤلیت ورکړو چې که ستاسو ستونزې لیست کې تاسو همالته کوی شي اصلاح یې کړي په هغه اسناد او مدارکو باندې چې موږ مخکې نه مخکې ورکړي دا هغه مقدماتي آمادګیانې وي ولې جمعې ورځ به موږ د غایت نورم دي ځنه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخی تجربې چې دلته تکرار شي هلته نه شي
کندهار کې څومره مرکزونه دي څومره محلونه دي څومره تر ګواښ لاندې دي او څومره تر هلته شوي دي
ټوټل په قندهار کې اوسله دراویا مرکزونه دي دا هغه مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه تایید کړي دي چې دلته وستل ځنه وسیږي او دا هغه مرکزونه دي چې د کې ثبت نام شوی دی په خلکو ځانونه راجستر کړي دي نو دې کې به دوباره په صندوقونه کې خپل کې د قندهار د خلکو رای واخیستل کیږي
تاسو معلومات څه خېلې قندهار په انتخاباتو کې به څومره قندهاریان ګډون وکړي
د 15 لک نفر شاوخوا د ثبت نام شوی دی نو دغه تیر هفته کې کوم غمیزه مې سره غلې او هیله مندم چې دی دا ډیر بد تاثیرونه کوي په دې غوانی په دې پروسه باندې او دا موسم چې ځان ثبت کړی دی او کولای شي راشي فرصت ته برابر شي راشي ځان ته رای ورکي ولی په هر حال کې قندهار خلک درون غم رسیدل دي شاید تاثیر ولري په دې انتخاباتو
او د پایلو په اړه راته وایي یعنی عمومي پایلو سره د کندهار د انتخاباتو پایلې ملانیږي کله کو پزړن اعلانیږي
دا زیات ارتباط نیسي زمونږ کارمندان د لشکر کارمندان ته چې د همزمان د ترڅو چې موږ د سیستم کې داخلو د کندهار هم رسیدي چې همزمان ووشي کونه شونه یو هفته وروسته او یادې دي لکه څنګه چې انتخابات یو هفته وروسته شول نه تایب یو هفته وروسته دي نو سم د اقم وروسته انتخاب
کندهار ته ورته یو بل ستونزه په غزنی کې موږ تاسو لرو هلته تر اوسه پر لیکنه هم نه سبه که په دې اړه ته معلومات راکې دي ته چې موږ توالې څنګه روان دو کله انتخابات کی
ها د غزنی ستونزه او د قندهار ستونزه ډېر فرق کوي د قندهار ستونزه کاملا متفاوته ده د غزنی ولایت سره د غزنی ولایت انتخابات من مخکې پیشنهاد لګل رئیس جمهوریت چې شمولي امنیت شورا په کې فیصله وکړي هغه فیصله تر اوسه نه ده راغلی ولې د سیستم نه ده بهر ده دا اوس موږ په انتخاباتو نه کړو نو تابع چې موږ د لشال دا اوس یو محلوش باندې کار کوي چې د غزنی لپاره ثبت نام موږ باید شروع کړو چون د ژمی راځي بیا سختيږي هلته باید ثبت نام شروع کړو او تر څو چې د ریاست جمهوریت انتخابات سره برابر کړو.
په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست انتخابات ته وخت پاتې ده، که درته ووایو چې له دغه انتخاباتو تاسو څه عبرت او درس واخیست، دغه ستونزې به هلته تکرار نه شي. په داسې حال کې د جمهوریت ریاست انتخابات ډېر لوی مدیریت ته اړتیا لري نسبتا د ولسي جرګې انتخاباتو.
د کې شک نشته چې دې انتخاباتو کې بعضې کې ستونزې وي. ما مخکې وویل چې په کل کې دا انتخابات دومره بد هم نه و، ولې هغه ستونزې چې موږ هغه پیدا کړې هغه نم درس اخیستی. مثال د دغه نوملیس کې زیات مشکل و چې دا نوملیس باید موږ سر نه ورسی کړو، سر نه چک کړو، سر نه وګورو یو ځل چا نومونه پکې کم زیات وي، او دا حد اقل مخکې نه مخکې د افغانستان خلکو ته اعلان کړو چې هر څوک خپل ځای او شماره او موقعیت او جایګاه وګوري، که اشتباه په لیست کې شي اوسي هغې ته اعتراض او شکایت وکړي تر څو اصلاح کړو. ولې همزمان به د ریاست جمهوري د انتخابات لپاره موږ دا ثبتنام کړو، د ثبتنام پروسې لپاره به یو مهالویش جوړو او مهالویش په اصل باندې به ثبتنام
له سره به کېږي که به همدغه سټیکرونه مخکې ځي به همدغه
دا چې چا کړی دی دا موږ سره شته. دا سټیکر به غونډ سیستم ته وړو چې ډیټابیس په شکل شي، هغه کسان چې پاتې دي په مختلف عواملو ځان نصب کړي نو چون د هغې تقاضا په دې انتخابات کې ډېره زیاته وه چې باید موږ ته موقع د ثبت نام راکړي، نو اوس به ورته دغه موقع برابر وو.
که په ټولو کې راته ووایه چې د انتخاباتو د کوم مواد چې په ولایتونو کې دي مرکز ته انتقال شروع شوی ده نه ده شروع شوی، په څومره وخت کې به بشپړېږي؟ هغه اساس خلطه چې دي
زنجیره ای شکل لري، څنګه چې توضیح داسې شوی نو داسې ټولېږي بېرته زنجیره ای شکل دی. د لرې محلاتو مرکزو څخه راځي مرکز ته، مرکز نه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ نه ولایت ته. ولایت کې ګودامو کې د صندوقونه ونه ساتل کېږي، یوازې د ټی بي خلطې چې محافظتي خلطې ورته وایي چې هغه کې به فهرست وي، نوملیست، بایومتریک وسایل به پکې او فارم د نتایجو چې د مرکزو د محلو اوسېږي هغه به راځي مرکز ته، او یوازې همغه به د ولایت او مرکز څخه کابل ته انتقالي.
په انتخاباتو کې ستونزې موجودې تاسو مې منئ، ولس هم ولیدلې، او ځینې وخت تاسو یادونه کوي چې په دې برخه کې ځینې کارکوونکو سلنګاري کړې ده. که په دې اړه راته ووایي دوی سره به څنګه برخورد کېږي، ځکه چې د یو ملي پروسه ده، یو څه ناڅه خلک بې اعتباره کړي.
د ټاکنو په وخت کې مسلم تصمیم نیولی چې د هیچا سره هم به په دغه پروسه کې جوړجاړی ونه کړي. هر هغه چا چې غفلت کړی دی وظیفې ته خپل منظم نه شي رسېدلي، او دغه پروسه یې تر یو حده پورې په بعضې مناطقو کې خرابه کړې ده، د هغې به پوښتنه کوي، جدي پوښتنه به کوي، او د قانون په لړنه کې هغې به د قانون منګول ته سپاري چې تر څو مجازات شي.
یو بله پوښتنه چې ځینې کړۍ او سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتو باندې ځینې نیواکې لري، ایا رښتیا هم دومره دا ستونزې جدي دي که دوی خپل څه لټوي؟ تاسو له نظره دوی څه تعقیبوي په دې؟
په هر حال دیموکراسي د ازادي د بیان دی، هر څوک هر څه ویلی شي، د عذابو په چوکاټ کې یا د مدني ټولنو په چوکاټ کې یا هم د نازرینو په چوکاټ کې. هغه کوم مسایل چې مطرح کېږي ته مچ هغې ته به د ټاکنو قوه کمیسیون رسیدګي کوي. ولې په کل کې دغه انتخابات د ډېرو رسنیو لخوا موږ ګزارشو لخوا واورېدل چې په اکثره ولایتو کې ډېر ښه ترسره شوي دي، سره د چې بعضې ستونزې وي. ولې که تاسې د افغانستان وضعیت وګورئ، د همسایګانو مداخلې وګورئ، او هغه بې نظمي چې موږ په خپل سیستم کې داخل کې درلودل، دې ته په کتو سره بیا هم دا انتخابات تر یو حده پورې ښه وو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون منشیه ویان تا چې موږ ته مو وخت راکړل ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو ته د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خپرونه تر بلې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. خدای په امان.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو ربی ملی تمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهنه کړو داس دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوهنه کړو دی غما دا اسمان پا غم دی پوهن وز دی رن لری دا مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو وجود.